حکومت او نظام په افغانستان کې رامنځته شي، نه هغه رقم چې مخکې د ما خورشین کجان هم ورته اشاره وکړل شي، نه هغه رقم چې بیا هغه جنگ سالاران، بیا هغه مفسدین، بیا هغه کسان چې د قدرت نه سو استفاده کړی ده او اوس په دنیا په ګوټ ګوټ کې په عیش او عشرت باندې دی وخت لري، نه هغه کسان بیرته په قدرت کې راسي، بلکې هغه رښتینو افغانانو ته، هغه کسانو ته چې افغانستان ته ژوند دي او غواړي چې دلته یو اسلامي ملي عدالت پر بنسټ باندې ولاړ یو حکومتداری رامنځته شي، چې د افغانستان حیثیت او د افغانانو حیثیت بیرته اعاده شي.
ډیره ډیره مننه استاد رامیزپور. تاسو د دوه خبرې لنجدې څرلې دي، تاسو نه بده اکل نورې پوښتنې هم لرو. یو دا چې ولې د صدافتن د خبرو بهیر ټکنای سو او نظامی پیخو او احداثو ډیر پرمختګ وکړ، طالبان راغلل اکثر ولایتونه ونیول، حالت به دا وه کې څه پیښه دل، یعنی خبرې ودرې دي، علت څه وو؟
اساس خبرو کې چې کله دا لوی پلاو هم ډېر استونزمن وو د تاریخي لحاظ نه، ځکه چې بندیان د خوشي کېدو په حالت کې وو. په اوله مرحله کې باید 15,000 بندیان خوشي شوي وای، حکومت بندیان خوشي کړي او څه بندیان پاتې وو، او طالبان هم نه غوښتل چې تر څو چې هغه اخرنی بندي
استاد
مایلس شو دا
استاد دغه روسی جملې کې او بخې دغه روسی جملې کې بیا تکرار کړي په بخنه غږ مو قطو وصل سو مهرباني.
بله پلان کې استوز دي شته، زه فکر کوم چې مسائل خو یو مسله دا و چې بندیان شرط په موافقتنامه کې باید بندیان خصوصي او د بندیان د خوشی کېدو ونوسه قرار پدې و چې د مارچ په میاشت کې خبرې اترې پیل شي، پر اساس هم د مارچ کې لکه چې بندیان به خوشی کېدو لکه ځان پکې راغی سه کسان پاتې او طالبان هم حاضر نه و چې دا خبرې اترې پیل شي تر هغه چې ټول بندیان خوشی شي. که یو کسان پاتې شي خبرې اترې نه کېږي. دا هغه خبرې دي چې ملاصه برادر حالت دی دوه په ماوي د اگر کې مجلس وشو زه او د ملګری ملتونو مشر
استاد
هغه او دا اصل نه شاد دی وو. بلاخره هغه بندیان هم خوشی شو، د قطر هیواد اخرنی بندی هم هغه ته زمینه مساعد کړ چې قطر ته میسسي موقتی توګه او خبرې پیل شو. خبرې چې پیل شو د سپتمبر په میاشت کې د 12 سپتمبر و چې خبرې اترې بعد پیل شوی وای رسمي فتوا وسو، اما هیڅ کله دا د خبرې اترې هغه رقم چې لازم وو، مثلا تاسو فکر وکړئ او د دولت دلیګیشن یا حیاتونه په یو محل کې دوی راتول وو د شرق په هوټل کې، خو هیڅ کله داسې یو د ګرمي د احساساتو د افغانتوب هغه احساسات د دوی په منځ کې ما ونه لید. متاسفانه یو دوه جلسې دوی کړې وو، هغه هم د قطریانو د میزبان په وساطت سره، او نور داسې هغه انګیجمنت هغه قوي یا اکټیو مشارکت په غوندو کې دا موجود نه و. متاسفانه د زمينه دا و چې بندیان خوشی شو، بندیان بیرته لاړ، خلاف د هغه تعهد چې سوی و چې دوی بیرته جبهې ته نه ګرځي، دوی لاړ بیرته خپل توپک جی کړ، دوی جبهاتو لاړل، د جبهاتو وضعیت ډیر ګرم شو، دوی هره ورځ پرمختګونه کول، او دا پرمختګونه داسې یو احساس طالبانو ته پیدا کړ چې نور ضرور نه چې موږ داسې هره ورځ خبرې وکړو، خبرې د پاره دلته انتظار وباسو، داسې راځي چې زمان کمایی کو، وخت کمایی کو، او حالاتو ته انتظار شو، او همدغه رقم هم وشو. او د بلې خوا هغه کوم نظامي کومکونه چې لازم و حکومت ته یې ونه رسېد، او امریکایان هم یعنی په دې باندې مصمم و چې خپل قوتونه وباسي، او دولت فکر کوله چې امریکایان به د قوت نه باسي، حداقل 3,000 عسکری به وساتي افغانستان کې، او دا نظام به همدغه نیمه نیمګړی به پاتې شي. نو دا دلته یو رقم شک موجود و، هم د نظام سره لخوا دوی فکر کوله چې پاتې کیږي، منتقن په دې نه و چې ټول امریکایان او ټول قوت افغانستان څخه وځي، او طالبان په دې باندې یو څه مطمئن شوی و چې اوس بندیان خوشی شوي دي، جبهات ګرم شوي دي، او موږ پرمختګ خواته روان یو. دول ټول دغه ټول لاملونه د دې څو چې مثلا خبرې اترې هم کوم نتیجه ورنکي، وخت هم ځان پکې راسي، او طالبان قدرت ونیسي.
ډیره ډیره مننه استاد رامیزپور. رابه شو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وروستیو خبرو ته. یو ځل بیا خغلی ګوتیرش ټول ګډونه حکومت تلپاتې سولې لپاره شرط ګڼلی، دا څه معنی؟ یعنی که ټول شموله حکومت نه وي تلپاتې سولې نشي راتلی، که څنګه؟ اغلی کډوخیل که تاسو ځواب وایي، یا سولې دوام نه کوي؟
معلومدار نه نه ګوره چې کله چې یو ټول شموله حکومت راسي یو ټول کې عدالتانه برخوردو شي د قانون په وړاندې ټول یو شانته ریبي حق ولري د څه نیوی چې لکه یو ګروپ استري لکه څنګه طالبان چې اوس په ګروپونو یا په طبقاتو باندې تقسیم کړي کله چې مثلا د هر ګرو یا ډلې یا قشر کسان په قدرت کې شامل دي بیا هغوی نور بهانه یا دلیل نه جوړېدای شي چې مثلا حمایت وکړي نو دغوی به ځکه چې هغوی د نظام برخه ده د هغوی استازیتوب به مثلا په سیستم کې موجود وي په دوسر به زیاتنه کېږي د دوی حقونه به خوندي پاتې کېږي مملکت به سرمایه ګذاري کېږي پیشرفت به راځي اقتصاد به بهتره کېږي اختلاف کمیږي تاوتریخوالی هغه کېږي قانون حاکمه کېږي نه دا خود په خود مملکت ثبات او د ټیکاو خواته ځي کار به پیدا شي روزګار به پیدا شي دنیا به مطمئنه شي افغانستان به په رسمي تو پیژندل شي بانکي سیستم به جوړيږي او بلخره خلک سرمایه ګذاري کوي هغه چې خپل سرمایه ویستلي کده شي هغه به تر اوږه کسي حساب پیاوړی سو خلک روزګار پیدا کوي هر څوک په سیستم کې موجود بیا خو دلیل نشي کېدل شي په خلاف په اعتراض وشي احتجاج وشي تظاهرات وشي شورش پیدا شي یا نظام تخریب شي یا مصالحانه مبارزه وشي نو دا خود په خود باعث ثبات کوي او هغه ټول افراطي ډلې او تنظیمونه یا افکار چې مثلا غواړي منطقه نامنه کې یا نور ته مشکل جوړېږي خو خود په خود د قانون حاکمیت لاندې راځي او نور دي داسې فعالیتونه نشي کولای قاچاق د مواد مخدر به کنټرول شي اختطاف د انسان دغه ټول کسي قانون حاکم شو نو دا خود په خود سبب دی کېږي چې مملکت ثبات خواته ولاړ شي نو دا بالکل دا یو د پایله به مثبته وي او یوازنۍ لار همدغه ده بل هېڅ لار حل دی د افغانستان اوسني مسئلې ته نشته دی زور او توپک نه کار واخلي ولس په توپک باندې شي کنټرولېدل او ثبات هم نشي راتللی
ډیر مننه ډاکټر صاحب مختار په دې وروستیو کې د همدغه ټول شموله حکومت د ترم یا تعریف پاکله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی صاحب پختل سوی وو هغه ویلي وو خبریال ته چې تاسو په سیمه کې د ټول شموله حکومت مثال راکې چې موږ مامغه حکومت جوړ کړو دا هم ویلي چې هتا په امریکا کې هم ټول شموله حکومتونه نسته هلته هر ګوند چې بریالی سي که جمهوری پلاوي که دیموکرات هغه خپل کسان وکمای ترسوی د دغه سرګندونو پاکه تاسو وایست وایست ډاکټر صاحب مختار
اول فکر کوم متقی صاحب د دې توپیر باید ولري چې د افغانستان ټولنه او د امریکا ټولنه فرق کوي هم په سیاسي فکری او هم په ایدئولوژیک لحاظ دویم دا ده چې په امریکا کې یو نظام د تجرأت نه لري چې د نجونو ښوونځي او پوهنتون امریکا کې یو نظام د حق نه لري چې میډیا محدود کړي او د خپل انډیوال او مرکزي نفرت هیڅ چاته د حق ورنکړي چې خبرې وکړي امریکا کې خلک د حق لري چې اعتراض وکړي او د حق لري چې د خپل ملي ګټو پرانا کې د حکومت نه پښتنه وکړي په افغانستان کې داسې سوچ داسې کوم اداره شته چې د طالبانو د مشر نه پښتنه وکړي چې د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې افغانستان ولې انسوا کې په دې لحاظ د متقی صاحب خبرې علمي سیاسي او فکری بیس نه لري فقط انحصاري بیس لري افغانستان کې انحصاري او استبدادي نظامونه کار نه کوي طالب که رښتیا هم په افغانستان باندې زړه سوځي او په افغانانو باندې زړه سوځي د یو ناپېلې ستراتیژیک او توازن سیاست په نتیجه کې د چینایانو او د روسانو د ستراتیژیکو اهدافو قرباني ځار نه کړ په دې معنی چې افغانستان اوس د غرب سره په تقابل کې راځي افغانستان لپاره په ستراتیژیک لحاظ مفید او موثر نه دی افغانستان باید د شرط او د روسانو د چینایانو د امریکا په حق له یو متوازن بهرنۍ ستراتیژي او سیاست بل موضوع تر ټول مهم دلته دا دی چې طالبان بهرنی سیاست څه غلط دی چې تر هغه وخت پرې چې ملي مشروعیت ونلري د افغانستان ملي منافع او ملي ګټې تعریفولې نشي هغه وخت کې ته ملي ګټې تعریفولی شي کله چې د یو اجماع تر سوري لاندې ته خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه اخیستي، او کله چې ته مشروعیت داخلي مشروعیت ونه لرې نړیوال مشروعیت حاصلولی نشي، او ستا هر سرګندونه د افغانستان د ملي ګټو لپاره مفید او مؤثر نه دی. په دې لحاظ د امریکا ټولنه او د افغانستان ټولنه فرق لري. بل موضوع دلته د افغانستان کله چې موږ ملي ګټه وایو، د افغانستان ملي ګټه دا وایي چې باید ملي اجماع د مستر د افغانستان د ملي ګټو بهیر او دریز او غوښتنه د ملت دا دی چې افغانستان د نړیوال انزوا نه اوسي. په افغانستان کې د نجونو حق د تعلیم او تحصیل ودی، افغانستان د خپل ناپېلې سیاست لپاره یو تعریف ودی، افغانستان د نورو استخباراتي جګړو محور او منبع ونه ګرځي، افغانستان کې د بل پراکسی وار مستران د هغه صورت کې کیږي چې طالبان خپل ملت ته مراجعه وکړي، او د ملت اصلي آدرس خپل افغانان دي. که طالبان د افغانستان د ملت غږ واوري، په یو ناپېلې سیاست منتج شي، د افغانستان د نجونو ښوونځي او پوهنتون خلاص کړي، یو ستره عظیمه لویه جرګه ته غاړه کېږدي، د افغانستان لپاره هم مفید دی او د طالبانو نظام د بقا لپاره هم.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب. رابسو استاد رامیسپور ته، استاد طالبان وایي چې د افغانستان د سیاسي تشکیل څرنګوالی دا یو داخلي مسله ده، چې څرخه حکومت وي، څه ډول حکومت وي، څومره پراخ بنسټ وي، د نړیوالو قوانینو او حقوقو له اړخه آیا څه فکر کوي چې ملګري ملتونه کولی شي د حکومتونو د جوړښت په اړه سپارښتنې وکړي کنه؟ رامیسپور صاحب
مننه. په دې کې خو هیڅ شک نشته چې ملګري ملتونه د یعنی هغه د هیوادونو سیاسي حاکمیتونو ته او حقوقي حاکمیتونو ته احترام لري، او د دوی ټول هغه داخلي ساختارونه او قوانین ته ژمن دي. دا یو ډېر حقوقي مسله ده. مثلا اوس فرض کړئ چې ملګري ملتونه په افغانستان کې خپل استازیتوب دلیګیشن یا آیات لري، خو دوی مکلف دي چې د افغانستان قوانین ته او حاکمیت ته احترام وکړي. په دې اساس زه به تاسو کوم شي مهمترین شی چې اوس افغانستان ته ډیر مهم دي، هغه یو حقوقي چوکاټ. دلته یو ترم شته وایي چې حقوق سیاست ته مشروعیت ورکوي. حقوق چې سیاست ته مشروعیت ورکوي، چې سره کوم ورکوي چې باید اساسي قانون موجود وي. کله چې یو هیواد کې اساسي قانون موجود وي، په هغه کې عناصر مؤلفه د قدرت که هغه قضایه دي، که هغه اجرایه دي، که هغه مقننه وي، تشریع شوی وي، بیا د هغه پسند کې متمم قوانین موجود وي، نو طبیعي ده چې هغه حکومت چې جوړیږي، هغه سیاسي سرکار چې جوړیږي، او دولت چې چلیږي، بیا دوی هر یو په خپل وظایف باندې د قوانینو په چوکاټ عمل کوي. موجوده حالت دغه شی نه ښیي. موجوده حالت داسې یو حالت دی چې پراس کې یو شخص دی، هغه ته یو دینی مرتبه او موقعیت ورکړل شوی ده، او د اکونزوریان چې دوی قدرت لري، قدرت تلاش کوي، دوی هم د هغه شخص د دینی وجوهاتو او معتقداتو پر بنسټ باور لري، او هغه ته ژمن دي، او دغه اوامر او نهي د دوی نه دغه نه حمایت کوي. نو د پر اساس موږ نشو کېدای چې افغانستان اوس د نور دنیا سره په سیاله توګه یعنی ولیدل شي. د دې په چوکات کې باید موږ تاسو دغه مسله حل کړو، چې اول باید دلته یو قانوني چوکات برابر شي. کله چې عموم پراخ بنسټ یا همه شمول حکومت وایو، هغه داسې حکومت به نه وي لکه هغه چې د بن په توافقاتو کې رامنځته شو، او هلته جنګ سالاران راغی او هر یو کوشش کاوه چې د خپل په ګټه د قدرت نه سوی استفاده وکړي. په دغه حالت کې یو فرصت افغانستان ته برابر شوی ده. الحمدلله امنیت تر ډېره کچه پورې اوس تامین ده. داسې یو د جنګ سالاران کوم دغه قوت نشته چې د موجوده حالت په قوت په مقابل کې، نظام په مقابل کې ودرېږي. خو د خلکو نارضایتي شته، تاوتریخوالی شته، ناملایمات شته، حقوقي مسائل تر پښو لاندې کېږي، قانون اساسي موجود نه ده، بین المللي مشروعیت موجود نه لري، خلک شکایتونه لري، د خلکو روزګار ډېر خراب دي. تقریبا دغه آخرنۍ ګزارشات دا ښیي چې 9.4 میلیونه د افغانان ټول د باندې محتاج دي چې باید دوی سره مرسته وسي. بشري کومکونه اوس تقریبا تیر په آیسته توګه روان دي. ملګرو ملتونو خپله بودجوي مشکل لري، امریکا خپل بشري کومکونه درئي. نو دې په اساس افغانستان باید یو ځان ته تکان ورکي، او دا تکان ورکول د دې اساسي مخه باید دی چې دلته داسې یو نظام جوړ شي، د افغانانو په مشارکت سره د سالم افغانانو د صادق افغانانو د متحد افغانانو په شمول سره شي نه افغانستان سیال وګرځول سي او زلینه برابر سي چې افغانان یو بل په قدرت کې وګوري، په اداره کې وګوري، په سیاست کې وګوري، په کار کې وګوري، په ټولنه کې وګوري، یو بل ته احترام وکړي او د دې په څنګ کې موږ یو ملي ریکانسلیشن، یو ملي مصالحه ته، هغه واقعي ملي مصالحه ته چې زیاتی د دین نه موږ ابزاري توګه استفاده و نه کو، یو افغان بل افغان نور به و نه وژني، د دې په اتهام باندې چې ته کافر یې، ته غربیانو سره کار کړی، ته جمهوریت یې، ته د تنظیم یې، افغانان دغه یو حرکت هم ضرورت لري چې د پراخ بنسټ حکومت یو مخه باید دا هم وي.
ډیره مننه استاد. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په دغو وروستیو خبرو کې د نجونو او ښځو حقوقو ته په درناوي ټینګار کړی دی. موږ پوهیږو چې دا څلور کاله کېږي، تقریبا درې نیم څلور کاله چې په لکهاوو نجونې له پوهنتونونو او ثانوي زده کړو محرومې دي. اغلی کډوخیل، څه فکر کوئ چې د بشري حقوقو مسأله اوسمهال په نړیوالو مراوداتو او مناسباتو کې څومره اهمیت لري؟
معلومدار بشر حقونه په مختلفو برخو کې، په مختلفو کنوانسیونونو کې او په اعلامیه د حقوق بشر کې خوندي شوي دي، او هغه ملکونه چې وضعیت لري باید دا تعهد یا هوډ ولري چې هغه رعایت کوي په خپل قوانینو کې پلي کړي او د هغو کنوانسیونو مطابق ناسم خپل وګړو سره برخورد وکړي. زده کړه خو نه تنها چې په منلي اسنادو کې معتبره ګڼل شوې ده، بلکې زده کړه حق خو بشر ته زموږ اسلام ورکړی ده. نو د اقرا مطابق چې باید ولولا او فکر وکا ووایه، نو دا خو د نرو د ښځو لپاره ده، او د زده کړې لپاره خو په دین کې ډېر تاکید شوی دی. نو دا خو په هیڅ صورت دا بهانه نشي کېدلی چې فکر کوي چې زده کړه صرف یو غربي پدیده ده او یو ارزښت ده او غربیان نه پال کې، بلکې دا ارزښت او دا حق اسلام ورکړی چې غربیان له همدغه اسلام نه په اسلام نقل کړی او الهام څخه اخیستل شوی دی. نو سرمنشي د ملل متحده مسؤلیت لري چې د دې یادونه وکړي، د هغه پس لپاستري وکړي، حراست د ټولو مسائلو څخه وکړي او د دې یادونه وکړي. اما مهمه دا ده چې هغه څوک چې ځان حاکم ګڼي او اکمن ګڼي، خو مسؤلیت لري د وګړو په وړاندې، او زده کړه خو د هر انسان حق دی. یو بې تعلیم انسان په دوه شکله ته عبادت نشي کولی، او دا کوم ځای کې راغلی دی؟ په قرآن کې شته صرف دینی علوم زده کړي، او کله هم مثلا نورو علومو ته مخامخ کوي، بلکې تشویق کوي چې مثلا تاسو لاړ شئ او زده کړې وکړي. په هر څه ته اشاره شوې ده په قرآن کې. نو دا خو دې په علم باندې کېږي. نو زه فکر کوم چې که طالبان همیشه له دې نه سترګې پټوي او وایي چې تر امر رسانی ده، یو بهانه ده چې دوی اصلا طرفدار دي دین نه دي چې نجونې زده کړې وکړي، او د دې لپاره قطعي نه وایي چې دا حرام ده یا نه غواړو، ځکه چې د شدید عکس العمل نه ډارېږي له متحد نه نیولې تر نورو بین المللي سازمانونو. نو ځکه وایي چې تر بل وخته پورې باندې او د ملل المتحد مسؤلیت ده چې بربادې ته یادونه وکړي، په دې باندې فشار نه راوړي تر څو پورې مکاتب.
ډیره مننه اغلی کډوخیل. ډاکټر صاحب مختار، څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو دغه فشارونه به د ښځو او نجونو د حقوقو په رعایت کې څومره مؤثر تمام شي افغانستان کې؟
زما په فکر دا خو خپل اثر لري، او غټ اثر به دا وي چې کوم تړون چې طالبانو د امریکایانو سره کړی، هغه معاهده ته باید طالبان حاضر شي. طالبان باید ملي میکانیزم ته په درنو سترګو وګوري. تر هغه وخت پرې چې طالب دا ونه مني چې د جغرافیه یوازې د دوی نه دی، بلکې د ټولو افغانانو دی، فکر نه کوم چې افغانستان د انزوا نه ووسی. او نړۍ کې ګوري ورځ په ورځ هم په اروپا کې او هم په امریکا کې د طالبانو پر ضد جهتونه پیدا کیږي، او هر افغان د طالب سره د طالب د پالیسی او ستراتیژي او عمل په نتیجه کې ورسره مخالفت پیدا کوي. په دې لحاظ طالب نه زموږ غوښتنه دا دی چې کله ته که غواړي چې خپل بقا ومومي، بقا دا دی چې د خپل ملت ټول هغه مشروع حقوقو ته غاړه کېږدي کوم چې خدای انسانیت او تاریخ ورکړي. د مثال په توګه تاسو ته وایم، که طالبان غواړي چې گاونډیانو سره او د گاونډیانو په مقابل کې خپلواک پاتې شي، غوره دا دی چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون دې خلاص کړي. که غواړي چې په نورو باندې موافق سي، د افغانستان ټول کدرونه دې جذب کړي. دا داسې نه شي کېدلی چې تاسو وایئ په جمهوریت کې ټول جمهوریت خلک بیکاره خلک نه وو. مونږ د یو څو لنډغاري او څو کسان چې هغه په میلیونونه ډالر وتښتول، هغه دې د افغانستان استازیتوب نه کول او نه یې کوي. هغه دې د پیسو لپاره راغلي وو، د پردیو استخباراتو لپاره کار کول، او پردی اوس هم د حاکمان دي. که طالب غواړي چې ځان پردی ونه شي، د افغانستان ملت غږ ته او احترام وګوري، نو اوس که ته د نجونو ښوونځی او د نجونو ښوونځی تړې، خپل نړیوال سیاست نه معلومې، قانون اساسي نه جوړې، هدف دا دی چې دا خو د پردیو ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده. تاسو وګورئ چې یو خپلواک او پر خپلو پښو ولاړ افغانستان کولی شي د ګاونډیانو سره ښه سیال شي. دا په هغه صورت کې کیږي چې طالبان دې دغه ملت د خپل ملت په څیر وګڼي. تاسو ونلې چې سورز د مخه ندیم د طالبانو یو مسؤول وزیر ویلې چې د انجونو ښوونځی په حق له اماسه چې امرسانی شوی پښتنه یې تر امرسانی بندې. تاسو حق منلې چې حتی د انجونو د تعلیم په حق له پښتنه وکړي. پښتنه مدا دی کله چې موږ بار بار دا وایو، طالبانو ته یو لاره پاتې دی، یا به ملی اجماع ته غاړه کیدی یا به نور هم نړیوال انزوا ته سي، او نړیوال انزوا د طالب نظام به ورځ متلاشي کوي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. استاد رامیسپور، تاسو څه فکر کوئ چې د نجونو او د ښځو د حقوق مسلې د افغانستان په اوسنۍ انزوا کې څومره ونډه اخیستې ده، او څومره توان ورته رسولې د افغانستان ولسته او حاکمیت هم؟
ګورې، د نجونو مسله دا بیا د افغانستان د نیم په دې معنی چې 50% د افغانستان نفوس ته چې وګورو، دوی انجلکیان دي، دوی زنانه دي، د مونږ خویندې دي، د مونږ مور دي. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو غټ کمیت چې نن سبا دغسې ستونزو سره مخامخ دي، د دوی حق تر پښو لاندې سوی دی، د دوی مشروع اسلامي او بشري او ذاتي حق د دوی نه سلب شوی دی، بدون د کوم مبرر، بدون د کوم دلیل او توجیه، شرعي توجیه یا قانوني توجیه یا فرهنګي توجیه. نو د په اساس معلومدار ده چې دنیا په دغه تیرو څلورو کلونو کې عرب ورځ ناری وهلی دي، اعلامی خبره کړي دي، خپل نگرانی وړاندې کړي دي، او موجوده حاکمیت ته، طالبانو مشرتابه ته، د طالبانو چارواکو ته دا مسله مطرح کړي دي چې تاسو باید د ښځو حقوق ته احترام وکړي، د دوی ته زمینی بیرته برابر شي، چې دوی کار وکړي، دوی تعلیم وکړي، خصوصا د زده کړې مسله، او د زده کړې په څنګ هغه اجتماعي نور ضروریات چې دوی ته ضرور دي، د خدماتو مسایل دي، د دوی ته د کار زمینو برابرول دي. زده کړې نه ده، بلکې باید نور د دوی حقوق هم په نظر کې ونیول شي، ځکه چې څومره زده کړې اوسې په معلوماتو د دوی د اجتماعي مسله هم باید په نظر کې ونیول شي. متاسفانه چې دوی نه دی اورېدلې دي تر اوسه، او هیله دوی متاسف چې بالاخره په دغه واقعیتونو باندې ځان پوه کړي، او د افغانستان اکثریت خاموش توقعاتو باندې دوی باید ځیر شي.
ډیره ډیره مننه استاد رامیزپور. رابسو د بس عنوان ته د خبرونې تقریبا 15 دقیقې یا کمې پاتې دي. لیوخوا ملګری ملتونه په افغانستان کې د ټول شمول حکومت په تشکیل ټینګار کوي، بلخوا طالبان وایي چې د موږ حکومت ټول شمول ده او داخلي مسله ده. اغلی کړوخیل، دغه بند موقف نه د وتلو لپاره د تاسو نظر که په لنډو کې راته ووایي مهرباني.
زه فکر کوم چې د لپاره چې افغانستان د اوسنۍ انزوا څخه ووځي، د طالبان حکومت په راتلونکي کې یا د افغانستان حکومت بیا په رسمیت وپېژني، یوازنۍ لاره دا ده چې طالبان باید افغان ولس سره کښېني، او ټول شمول حکومت هغه څوک چې نور افغانان هم چې طالب نه وي، د دوی د مفکورې، د دوی د ډلې، د دوی تحریک، د دوی په جهاد کې شامل کسان نه وي، هغه سیستم ته داخله شي، نظر په خپلواکیا صداقت اهلیت باندې، تر څو پورې واقعي ټول شمول حکومت رامنځته شي او راتلونکي بیا انتخابات وشي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار. ستاسو وړاندیز د دغه بند دری څخه د وتلو لپاره، طالبان وایي د موږ حکومت ټول شمول ده او دا داخلي مسله ده، ملګري ملتونه د ټول شمول حکومت په تشکیل ټینګار کوي، مهرباني.
د طالبانو حکومت ټول شموله حکومت نه دی، د طالبانو حکومت د طالبانو حکومت دی. د افغانستان د غوس اکثریت ملت استازیتوب نشي کولی. وړاندیز چې د نړیوال انزوا نه ووزي، غوره مهمه اساسي او بنیادی لاره دا دی چې یو ستره اجماع ته د غاړه کیږدي، یو ستره لویه جرګه د په افغانستان کې وغواړي، او د نړیوال انزوا نه وتل اول تر ټولو مهم دا دی چې طالبان دې د خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي.
ډیره مننه.
هغه وخت پرې چې د خپل مشروعیت د خپل ملت نه نه اخیستلی، طالبان به د نړیوال انزوا نه هیڅکله ونه وځي. دا د طالبانو لپاره مفید دی چې ستره لویه جرګه د افغانستان د افغانانو د دود او دستور او د ارزښتونو او پاورونو په رڼا کې وغواړي، او دا د دوی
ډیره مننه ډاکټر صاحب. استاد رامسپور، ستاسو وړاندیز له دغه بند درې څخه د وتلو لپاره مهرباني په لنډو کې کرا ته وایي.
ګزار مرحله باید پیل شي. بین المللي ټولنې باید خپل ونډه ادا کړي. یو ان او نور بین المللي ټولنې، طالبان باید واقعي دین وګرځول شي. شرایط ته په واقعیت سره باید.
استاد تاسو غږ قطع شو. استاد رامسپور، استاد د تاسو ټلیفون په لاندې جملو کې کوو وايي، مخکې جملې مقطع شوې. استاد رامسپور مهرباني.
ما وویل چې ګزار مرحله باید پیل شي. بین المللي ټولنې باید خپل ونډه ادا کړي. طالبان باید واقعي دین شي. د افغانستان دیاسپورا، مدني ټولنې، اکاډمیک، قومي مشران او سیاسون باید یو موټی شي او په دغه ډګر کې
رامخته شي. ډیره ډیره مننه درنو اوریدونکو. د ازادۍ په سپو کې د خبرونه په همدې ځای پات رسیږي. زه ل خپل ګرانو میلمنو په کاناډا کې د افغانستان په خاني سفیر او د ولسی جرګې غړي اغلی شنګي کډوخیل، د بشري حقوقو څیړونکو او د پوهنتون استاد محمد ابو الاحرار رامسپور، او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار څخه مننه کوم. تر راتلونکو ونی او بل خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارم. خاد خوشاله او سوکاله اوسئ.
ਕੀਤਾ ਸੋਕਤੀ ਬਧਾਲ ਵਾਏ ژړا تورش.